سنګرتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریح پارکونه او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
دا سالنګ لوی لار لارغونی او ترمیم وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو شمیر لوړ پول چارواکو په خبري غونډه کې شو. طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیونی په خپل ایکس پانی ځینې څرګندونه خبري کړې دي ګرون کړي وو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانست مراسم کې ویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نخلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نخلوي ولیکې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه دغه تونل رغنیزي چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوی او دوی هڅه کوي شاید د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تیر شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې لا تر اوسه نه دی څرګند. خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموما د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامو کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کیږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړه او لستن نور ټپیان شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غرمې مخکې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په دې پیښه کې یو ولس کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډېرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او د اسرائیل پوز د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغه روغتونونو یو شمیر کارکونکي ونیول. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سشنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختدریزي حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاکه کړي. د اسرائیل د سشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خرګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبل میدان په ونیزي خبرونه کې به ووري چې راتلونکو ونی افغانستان له عربي متحده امارات سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي خو الله لوبډل نه اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شو درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو لامل په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلي ډېری شوې دي. د نوید الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیگ کې بندي سره مخ شوه.
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښودلم چې زه ساوت افریقا وکم او غیر راته ویلې وای نه ته به دلته پاتې کېږي دا لیگ به کې او مونږ یې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته دوه کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې.
په ټیسټ کرکټ کې د 1500 وکټو نوی مزل نتن لاین هم دې مقام ته ورسید او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. سره ملتیا وکړي. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ شامل دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 9مه او 10مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزي سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتوب حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د نولس کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته د روان ډسمبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د 18م پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. لا سالم احمد سالی به پوره تفصیل وورو.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسیدل. دغه بولی د سه شمې پرز په متحده عرب اماراتو کې تر سره شو. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 50 لک هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل شول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډله کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړ بیا د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارد هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په څلور ویشت کروڑه او پنځه اویا لکه هندي کلدارو واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په شلو کروڑو او پنځوس لکو هندي کلدارو پیرلی دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې اتلس کروڑه پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی و. د هندوستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. باید وویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 میلادي کال د مارچ پر 22 نیټه پیل سي او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوین الحق یو بار بیا د رسنیو سره ټکه. هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نوموړي ازادي راډیو ته وویل په خپله یو نه غوښتل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو له دې عمله یې د اماراتو په لیگ کې لوبېدو انکار وکړ. هغه وویل
خبره دا شیده چې ساوت افریقا او آی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. آی ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښودلم چې زه ساوت افریقا وکم، هغوی راته ویلي وای نه ته به دلته پاتې کېږي، دا لیگ به کې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته دوه کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې، نو هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم ده، زه دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا دوه کاله بین کوو. نو ما ورته ویلې مال دوه کاله مې بین کوي که درې، زه سنم سمه.
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبې مخکښ ویب سایټ کرک انفو لیکلي چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له شل میاشتني بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلی دی او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل اوریز لیگ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شو. نوین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندامیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د دوه وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې دا ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر دوه دوه لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سکال د امول زون څخه د دولت آباد خاروالۍ، د مسانک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې مونږ سټارټ کې د انټر ریجن تراتلو نو موږ ستار نه ماشاءالله ټیم دا سه کاری ده چې موږ تر فائنل او ان شاء الله تر فائنل غټون کې به ان شاء الله موږ یې ځکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو ځکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ لاین اپ موږ لرو نو په دې موږ اول نه اشاره داسې معلومې ده چې ان شاء الله موږ فائنل ته ځو ان شاء الله فائنل به تو خپل کوشش او خپل ان شاء الله ایکسپیرینس دوجه ان شاء الله ګټو
بس ان شاء الله لو به مو خپل لوبډل تر فائنل را ورسوله کوشش وکاو موږ سپین غړ ته پراون میچ کې یو میچ به کړه دا او ان شاء الله خو فټ سو او فائنل کې به ان شاء الله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافی تر لاسه کوو
بالکل مونږ پهل کې کله نګرا قندار ترال نو دا هوا اتمن لګه غیزه کوي نو ماشاءالله وسلکانو سره ان شاء الله دونه خاص به کنډیشن نه غوونه کیږي چې موږ لکان تقریبا لس دول سره دل تیر کړی نو ان شاء الله لکان به د موسم سره دی هوا سره ان شاء الله ریډي ان شاء الله
واقعیا ډیر سم زده کړی دی اصل کې غلو به موږ په کټه روانه و هغه یو فاس بولر یو ورکی موږ درې وکټې تلاسه ور کړې بیا خو پارټنرشپ بیلډ سو دی رہی منګل در عثمان لري ترمنس بیا موږ نری منګل لاړو فینیشران فلاپ شول د دغه فاس بولرانو خوبی و خزی کی بال نه وکړ نو دغه اېدا ته چې موږ نه لوبه وکړله ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې موږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګ پلیران په ګوته کوي یا خګ ټیم په ګوته کوي نو سٹارټ نه موږ هم دا فکر وو هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې موږ سره فیډ کوي شي مثال او یو خګ ټیم د په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه زونونو کې نو موږ سٹارټ نه ویل چې کې دې چې موږ دوی فائنل ته وزو مغه شوم شو منګا دواله فینل ته وته بند امیر او سپینګر
دا خو سخت دی لکه چې فکر وا په نګرار کې یو بهترین لوبډل ده او دا چې موږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډل ده نو ان شاء الله پته به لګیږي سبا ته چې سکیږي
ان شاء الله په خپل ټیم په خپل بیټسمنانو په خپل بارانو باورې مې ان شاء الله چې بس دا فینل به ان شاء الله موږ ان شاء الله سپینګر ته
وروست لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 سوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوب تر سره کړی او د نړیوالو پام ځان تر واړو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلي را څرګندې کړې دي په ګڼشمیر کرکټ اکیډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي دوی دا هیله لري چې یو محل بعد افغان لوبغاړو په چیر په نړیوالو میدانونو کې زلیږي او خې لوبي به کوي په دې تړاو باندې نور جزئیات له صفی الله ستانګزي څخه وورو
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاس راوړونو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګانو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده په شخصي او دولتي اکاډمۍ کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي
کرکټ په دومره وخت کې یو ځوان څنګه څنګه نور هوا دونه وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاءالله ډېر څه ټیلنټ لري نشرلی او کله دا کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او دې ته مخکې زمينه برابر شي تاسو وګورئ پلان وکړي او څنګه ډېر غلطي نه
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکې چنو حالات ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي
چې په داسې شرایط کې چنن سبا زمګ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به چې زمګ نمائندګي کوي او زمګ خپله تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډاله ده واقعا ډیر زیات د خوشحالي او د افتخار او د ویاړ احساس کوي
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانی لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي کرکټ ته د ځوانانو لړیری لیوالتیا سربیره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکي هم ګواخي اوس چې د ژمي سوړ موسم راسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت ده یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپل تمرینونو ته دوام ورکړي
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده د دې لوبلړۍ لومړی لوبه هند په لوی توپیر ګټلې و خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه
د کوربا سویلی افریقا او هندستان ترمن د دسمبر په 12 نیټه د دریو ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل شو چې لومړی لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه تو وهنه غوره کړه. یا د لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 28 اوورونو کې 146 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپ اچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 5 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وه. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یا د لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د دسمبر 15 نیټه ترسره شوه سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښی و. کوربا لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اوور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د دسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړی پاڼه لوبولې وه چې د 2 لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یا د لوبډلې ته اشوق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اوور کې له لاسه ورکړل. د بنګلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلاديش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د دسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو په چون کې نتن لاین په دې فارمټ کې خپل 1500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځانګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستي ټیسټ سیالۍ کې 1500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د دسمبر په 14 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله په 2 پاڼو کې 15 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د 2 پاڼې پر مهال نتن لاین یوازې 1 وکټې ته اړتیا درلوده چې 1500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې 9 لوبغاړي فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د دسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبډلۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسیده. په 10 کلن نتن لاین تر دې دمه 123 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې 1,164 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. ښاغلي لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبي ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1.5 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 1500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سٹورټ براود، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې وه. د ویلو د چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولۍ کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستاني پلسالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د 10 اوورزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې.
هغه په خپل ورستۍ لوبه کې چې د دسمبر 15 نیټه تر سره شو د لس شپږیزو وو څلوریزو پر مټ یو سلنون نس منډه وکړه. په دې لوبه کې انګلستان د 228 منډو هدف ټاکلې و چې ویسټ انډیز یې په جواب کې یو سل 29 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اور کې وسوځیدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزه وهلې وه، هغه په یو سل 9 منډو ناسوځیدلی پاتې و او انګلستان په 16 اور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، دوه ویسټ انډیز او دوه انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمر لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یاد سیالۍ د خوست ولایت په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون 2 او له مسینک سپین غر بوست او امو زونونو یو لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې دوه مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو پیلوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ولیده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال له ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یا د سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ولیده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.